چې په مخکینیو جګړو کې دومره نوې اغېزمنې سوي. مقاله لیکي که طالبان سوله هم وکړي، د داعش ډلې پر وروستۍ ماتې سربیره دا ډله شایي په افغانستان کې د یوې نه ختمېدونکې جګړې اندېښنه وزېږوي. افغانستان ته د ټرمپ سفر ښکاروي چې دی په انزوا کې اچونکی نه، بلکې د ټرمپ د دکتورین بیانونکی دی. دا عنوان د هغه مقالې دی چې د هریټیج په نوم پر انټرنیټي پاڼه خپره سوې ده. د مقالې په سر کې لولو، کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته له مخکې نه اعلان کړي سفر سره څرګنده کړه چې د لومړی امریکا شعار په انزوا کې د اچولو هڅه نه ده، د ده مخالفانو د شکر ایستلو مراسم په خوښۍ نه کړل تیر. د مقالې لیکوال لیکي دا سفر همداراز پیغام رسوي چې ترامپ د امریکا د ګټو خوندي کولو په خاطر د نړۍ اخري کونج ته هم ځي. د مقالې د لیکوال په وینا د طالبانو له لاسه د افغانستان د سقوط مخنیوي او په جنوبي اسیا کې د سولې او ثبات په خاطر له القاعده غوندې سخت دریځو ډلو څخه د قدرت اخیستل مهم دی. په مقاله کې لولو چې ترامپ د امریکا له پخوانیو ولسمشرانو سره توپیر لري. د لیکوال په وینا ترامپ د نړۍ د ټولو ستونزو د حلولو هڅه نه کوي، خو خپل هیواد ته یې متوجه ستونزې هم نالیدلې نه دي ګڼلې. په مقاله کې راغلي که طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تمایل ولري، امریکا هم خبرو ته لیواله ده. د مقالې د لیکوال په وینا اوس مهال امریکا د افغان حکومت نظامي ملاتړ او د ترهګرو ضد عملیاتو ته دوام ورکوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو یو شمیر هنري او فرهنګي مسائل راخستي. د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د افغاني ګندونو په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
مفکوره پیدا شو واستنې پلاس کې ونیوله او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې.
په هنر جاج کې لا چیرنوال عبدالقیوم میشوانی سره د لغات جوړونی جاج خلو.
دغه کار چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو چیرنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي، ټول علمی غړي راغونډيږي او په یو ځای کېني. یو لغت
په فنکار برخه کې داروخاد غازی سیال فن ته تنکیږي.
غزل کې اور راځي، وینه پکې د شهران روالي، وینه روالي پکې، ټوپک پکې، دماکې پکې. نو دا دغه نه زما نفرت پیدا شوې دي. زه پوښتنه
په زرپانه کې به لنډه کیسه رژې دلواوري.
زیړې باران وهلي پاڼې یې پر بوټو ونښتې. د بوټ تلای د ونې پر ډډه ومشه. په جیب کې د موبایل د مسج لترنګ سره پرارک شته کړ
او په ورېښمین خیال کې به د اروخا د غازی سیال ترنم واوري.
رزا جنن خدیر مین کرو، رزا جنن خدیر مین کرو، رزا جنن خدیر مین کرو، رزا د کل ازرا سمبی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر میاشت د اروخاد پوهاند رسول امین د مړینې لسم تلینو. نوموړی په 1413 هجري شمسی کال د ثور په شلمه نیټه د کونړ د مرکز اسدآباد په وټپور کلي کې د محمد امین خان په کور کې زیږیدلی. په 1918 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون څخه په ټولن پوهنه کې د ماسترۍ سند ترلاسه کړ. وروسته کابل ته راستون شو او په پښتو ټولنه کې لومړنی ماموریت پیل کړ او تر څنګ یې په کابل پوهنتون کې په افتخاري توګه درس ورکاوه. په 1455 هجري شمسي کال کې بیا پېښور ته مهاجر شو او هلته د نورو فعالیتونو تر څنګ افغان اطلاعاتو مرکز سره هم کار کاوه. هلته د وفا په نوم اتحادیه جوړ کړه. بیا د حامد کرزی د انتقالي ادارې له راتک سره سم د پوهنې وزیر شو او په 2009 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د ورپېخي ناروغي له امله په استرالیا کې مړ شو. اروحاد استاد رسول امین د پښتو ټولنې د غړي لیکوال او څېړونکي د کابل پوهنتون د استاد او د هجرت په چاپریال کې د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنې او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر په حیث او د منځمهاله حکومت په دوره کې د پوهنې د وزیر په توګه هیواد او خلکو ته د یادونې او ستاینې علمی فرهنګي او ټولنیز خدمتونه تر سره کړي. د همدغو علمی فرهنګي فعالیتونو په لړ کې د یو ژمن لیکوال، څېړونکي، ژباړونکي، سیاسي مبصر او فرهنګپال په حیث د علمی، تاریخي، سیاسي او ادبي مسایلو په اړه په چاپی رسنیو او په ځانګړي توګه د کابل مجلې، وګمی مجلې، خپلواکۍ مجلې، زیری جریدي، عرفان مجلې او نورو کې په لږونه علمي، تاریخي، سیړنیز مقالو، لیکونو او ژباړو سربېره د سوشیالوجي، د پښتو ټولنیز او اقتصادي جوړښت، په افغاني ټولنه کې د ښځو اجتماعي موقف، د زناورو فارم، د افغاني ټولنې د زحمت خلا او نور ځانګړي لیکلي او ژباړلي چاپ شوي آثار لري. چې له عملی اروخاد استاد مکته د معاصر تاریخ په علمی تاریخي بهیر کې د پیاوړي لیکوال، لوړ علمی، فرهنګي، ملي او ټولنیز شخصیت څخه برخمن دي. د دوی فرهنګ پالنه هواد او خلکو ته په ځانګړي توګه د ځوان نسل په خوونه او روزنه، ملي او سیاسي خدمتونه به د دوی نوم او یاد په زړونو او دماغو کې د تل لپاره ژوندۍ وساتي. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخاد پروفیسور رسول امین روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
د قلم شکسته د خطاطۍ اثارو نندارتون د برادران پیکان د خطاطۍ د هنري اثارو د بنسټ لخوا په ملي نگارستان کې جوړ شو. تیرونی په دې نندارتون کې د برادران پیکان خطاطۍ څه د پاسه 200 اثار ننداري ته وړاندې شوی وو. د دې نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو سلاکار طارق رشاد د خوشنویسۍ او خط د بیلابیلو ډولونو په اړه خبرې وکړې او ویل چې افغانستان د خوشنویسۍ هنر د پیدایښت ځای دی. په دې مراسمو کې د برادران پیکان د هنري اثارو د بنسټ مسول منیر پیکان خبري وکړې او له حکومت څخه یو غوښتل چې د هنر ته پاملرنه وکړي او له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه د دین نندارتون په جوړولو کې د همکارۍ لامل مننه وکړه. ورسته د میمنګي هنرستان رئیس محمد هاشم شارق او د ملي نگارستان امیر صابری رحماني د موضوع په اړه خبري وکړې او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د برادران پیکان د بنسټ لخوا د دوه خطاطۍ اثارو د ورکولو په خاطر مننه وکړه. دا نندارتون درې ورځې د مینوالو پر مخ پرانیستی وو. هراتی هنرمندانو د ترکمنستان د تیاتر په جشن کې لومړی مقام وګاټه. د هرات د سولې هنري کاروان چې سموده مخ کې د سولې غوښتنې غږ د پورته کولو په موخه ترکمنستان ته تللی وو، د لومړی مقام په ګټلو او ډک لاس سره هرات ته راستانه شول. د تیاتر په دې نړیوال جشن کې د نورو هیوادونو هنرمندانو هم ګډون کړی وو. د هرات د تیاتر برخې یو شمېر مخکښ هنرمندانو د راز خاموش په نامه د سولې غوښتنې ننداره اجرا کړه. د افغانستان، امریکا، ایتالیا، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، تاجکستان، ایران او د اوکراین هیوادونو هنرمندانو په دې جشن کې د خپلو نمایشاتو د اجرا کولو په خاطر ګډون کړی وو. د هرات تیاتر هنرمندانو په دې جشن کې لومړی مقام وګاټه او له توت هرکلی سره مخ شول. مخکې له دې هم په هند او ایران کې دوه جشنونه جوړ شوي وو چې د هرات د تیاتر هنرمندانو پکې ګډون کړی وو. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تیاتر مدیر او د هرات د سولې د هنري کاروان سرپرست فریدون فکوری وایي چې د دې ولایت د تیاتر هنرمندانو وکولای شو په نړیوال جشن کې د خپلو ښکلو او له محتوا ډکو نندارو په اجرا کولو سره د افغانستان درې رنګه بیرغ د نورو هیوادونو له بیرغونو څخه په لوړ مقام کې ورپوي. فکوري له خپل دغه سفر څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې دوی له خپلو تجربو څخه په استفادې سره کولای شي د افغانستان د خلکو فرهنګ، هنر، ادبیات او فکر د تیاتر د نندارې په چوکاټ کې نړیوالو ته وښيي. دا یادونه وړ ده چې مخکې له دې د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تیاتر هنرمندانو د هیواد په مرکز او ولایتونو که هم د سولې غوښتنې له محتوا ډکې نندارې اجرا کړې وي او د سولې غږ یې اوچت کړی وو. په میدان وردګ ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګي پرانستل شوه. په دې کتابتون کې چې د تخنیکی او مسلکي انسټیټیوټ په ودانۍ کې دی، د علوم او اقتصاد، فرهنګ او ادب په برخو کې سلګونه کتابونه د ځوانانو د استفادې لپاره شته. د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل هلې ځلې کوي د حکومت او یا د خیر غوښتونکو ځوانانو په مرسته په دې ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګي زیاتې کړي چې د میدان وردګو د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ بنسټیز شي. د فرهنګي او رضاکار ځوانانو مشر مجیب الرحمن محمودی چې دغه کتابتون یې جوړ کړی وایي د مطالعې د فرهنګ د رواجولو لپاره به په دغه ولایت کې نور کتابتونونه هم جوړ کړي. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات د نندارتون په کتنه کې د دې ولایت د فرهنګي او تاریخي اثارو ساتنې او پاملرنې ته اړتیا جدي وبلله. په نندارتون کې د عکاسۍ او انځورګرۍ لسګونه آثار چې د هرات د تیر تاریخ مستند روایتونه یې انځور کړي نندارې ته وړاندې شوي وو. د هرات والی د هیواد په کچه د رښتینی مقام د احیا کولو لپاره د علاقمندۍ او د دې تمدني حوزې د فرهنګي او تاریخي اثارو د ساتنې یادونه وکړه او د دې نندارتون د جوړونکو ستاینه یې وکړه. په نندارتون کې لسګونه تاریخي آثار او دغه راز د انځورګرۍ هغه آثار چې د هرات څو سوه کلن تاریخ تصویروي او د نړیوالو معتبرو منابعو او مطرحو عکاسانو لخوا ثبت شوي د هرات د تیر تاریخ د بیانولو په موخه نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات پوهنتون د تاریخ ډپارټمنټ د محصلانو ټولنې د زاړه هرات عکسونه او تصویرونه راټول او د تاریخ او تصویر پر روایت د زاړه هرات په نامه یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړل. دا نندارتون د ښې راتلونکي لپاره د افغانانو د ښوونې او روزنې بنسټ په همکارۍ جوړ شوی و.
افغانی لاسی ګنډونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مشهور دي. په دې ورستیو کې بازار یو څه ګرم شوی. زموږ همکاري فرشتې مرسل د لاسی جامو او ګنډونو په اړه یو راپور برابر کړی.
قدرمن اورتونکو، د ښځو د لاسی صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلې شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف، ول او داسې نور لاسی ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسی ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلې دي.
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایم ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخستل کیږي. او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري. مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مروج نه دي سنا ورته ویلي، په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالیو کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه به ګنډلې. او فرصت نارینو په ځینو لنډو چپنو کې هوسم شته دی دا. او زه خو په غزنی کې زیږیدلې یم او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ورسره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې. او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تر شماره مثلا په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی او دغه شان منګ لیدل خامک هم چورته ویلې، هغه قنداری دوزی به خلک ورته ویلې. دینه مالو میگه چې دا خامک یواز په قندار کې بددی دغه وو تخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کرده و پا مختلف رنگونو اوز هم لیدل کیگه چه اوز بیا پا ماشینی شکل بینو. بدخشان که خاله بیباندی گندل کیگه یا فرزن تخار پا شمالی ولایاتو که حتی قرستوزی پا شکل چه دوی زربف تارونه پا خالو و پا دی زیر شهرن زیاد تر پا خالو که کاره فسکتونو که هم دا قرستوزی رواج شوه وی آویرات خوبی خی خاص پا دی رازو که چه زبینم دقیق دستوزیگان خوالتا زیاد تر دا ماشین استفاده کیگه.
خامک او نور پلاس ګنډل شوي شیان هغه څه دي چې ګڼ شمېر خوښوونکي لري. له همدې وجې خو یې بیه هم لوړه ده. له بلې خوا پلاس ګنډل شوي شیان په اسانه زړښت هم نه لري. یو ټټر څو نسله اغوستلی شي، هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بېرته هماغه پخوانۍ غاړه پا په پوره مهارت سره نوی ټوټي سره نښلول کیږي. د پغمان اوسیدونکي شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاس یې ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته.
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې، دا به زمانه ته به خپل کوله، خپل مسیانو ته به کوله. د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر د اوسه ساتلی ده. زه خپله دا خامه کومه، چراغ ته ناسته یم، دا کار کومه او ډېر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دي، 2000 دي، 14000 دي. غریبي زیاته ده، اوسې خلک دومره نسي اخیستلی. خو مونږ یو یخن په یوه میاست کې، یو نیمه میاست کې ګنډو، چې هغه ټول په حساب کېږي، یو تار شمېرل کېږي، هغه هم په حساب کېږي. غوند یخنونه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي. زمان ته ډېر مونږ د اوږې صادره مورته ګنډو، یخنه مورته ګنډو. یو چاکره چې ډېر نازدانه ای باید له وختونه خدای زوی ورکړي، هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې، په تر هر شي پورې، تر ورنی سوزنی پورې، تر هر شي ورته خامکو دا توفک وایي. ورته
هر ولایت او هر سیمه ځانته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. ښځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول، خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
جیکترین دوخت کشیده دوزیده، چه داغه قیمت هم دیر جیکده او هم خلقیم نشی آقا استه، چه باز خلق چه دیر نو آقا نو یه ذر اقتصاده کده آقا خلق آقا استه شی
دلتسته سرا تو میخی؟
او داغه دوخته او دو دوخت چه دا چه دا یه ذر اقتصاده خی آقا دوی آقا استه شی دا نور خلق به او گوری.
ام دا دوخت پتوم را وقت بکیگی؟
والا دا دمیاشتو نم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و دست نور چون را کسان لری چی واسم خواخی؟
والا دیر علاقه مندان لری که من گردل تا نلارو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی من گزو دیر خواخی چی دا پخته نکهی چی دا ده چی شی کار ده بیا من گفتاوی چی دا دستنی کار ده
تاسی لبهر ملکونه ده و نوکره تاسی جال تجزه افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خواخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری. یعنی باور و که من گدونه اینا غندی چی دلتا خپل کابل کیو یو خارجی چی یا غندی دونه پشاقی یا غندی چی زمان خپل خواخی
کمخ دی خواهد وارو و دلتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پکی شکاری گی دی دار یا پک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پکی گلابی خودل سوای دا چه رقم دوخت ده؟
دا دوخت چه ده هش برد دوزی ده، مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته یا غندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده داغ کریم چه ده پدی کم طول هم دا گری دوزی پکی کری.
بله او داغ تکشین کمیس چه ده دیده پک لرو توه
دا خونه ده اون ده تا سه قول افغانی ده
او دا گندل چه رقم
دا یو سرپت نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسو له چانه زده کړه
دا شیان ټول مورګانم یاد کړی چې یاد کړی مونږ هم څنګه چې دا نه وای یو زره پوشل بیا یې کې نه ول داستان تاریخ را کچ دغه دوختو کې چې داد کچی ده دوزی دا دوختو کې چې دا ګراو دا دوختو کې چې خامه کې قنداری ده دا دوختو کې بس پم دی باندې زه بیا قندار کې لوښه وایم دغه چې زه د تاسو کلان وایم شاید پیزه کلانم نو م چې زه په خامه باندې ناسم دوخه نه خې خانون نه ده چې مو خامه کنه جوړ کړی او رونو ته میګ جوړ کړی خش قام ته می جوړ کړی خپل مور ته می د سې ټکری مور ته می د سې پیسې می مور ته جوړ کړی چې د هر یو بل د ایران په پاتیو.
بله تاسو له پنځه کلنۍ نه
ما په دې کار باندې شروع کړو
لاس باندې ګنډل
دغه دوختونه چې ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په څراغ باندې ګنډل.
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي؟
بله نه سه سپون دغه سبا به ناست ما به ویله تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودم خپل شوق میو
اول دی شوقی گندل مگر وست مجبوریت
وست مجبوریت نکندمو وست سل پسل دا مجبوریت نکندم چه دا خپل فامیل زپم دی بانده زی چم.
بله
هر قم دیزن چه تو وای فقط نمونه ای را را زی گندم
اتمن دیر زیاد منه نه
تشکل لطانم خور جان خدای دی طول موفق لری
دی دیل پاره چه لاسی گندل شوی شاین بازار پیدا کری هغه په نندارتونونو که هم که خودل کیگی چه خلکی و گوری بیاید ده گندلو سپارختنه بکری.
سرنوال عبدالقیوم میشوانه ده افغانستان ده علوم و اکادمی علمی او کادری غره ده نوموړي د پښتو قاموس په څلور جلدونو کې ترتیب کړی او اوس په زاهد پښتو سین باندې کار کوي. له نوموړي سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د پښتو لغاتو په راټولونه او د دغه بهیر د لا ګړندې کېدو په پار په نننی هنر جاج کې مرکه کړې.
هنر جاج
استاد سو کال وړاندې د افغانستان د علوم اکاډمۍ تر چتر لاندې ستاسي پښتو قاموس لچا پر اوته او خور شو. د اغه نورست تاسي د پښتو په لغت راټولونه باندې کار کړي
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په دغه ورستیو کې څلور ټوکا د پښتو تشریحي قاموس په نامه چې رېستلی یو غړي او یو بل قاموس چې پاره باندې ما ځانګړی کار کړی او هغه زاهد پښتو سین دی. د علوم اکاډمۍ د چاپ سلسله چې وا هغه غالباً چې ګاپ پورې رسیدلی وروسته پاتې وه هغه په همدغه څلور ټوک کې بشپړ شو. په هماغه طرز باندې چې پښتو تشریحي قاموس په خوا بشپړ شوی و په هماغه شکل دا پوره نه و او یو څه نیمګړتیاوې درلودې. نو د دغه نه وروسته په هغه باندې کار نه دی شوی. البته د افغانستان د علوم اکاډمۍ د یو معیاري قاموس د چاپ او د چمتو کولو کار کوي او پرې لګیا ده تقریبا د دریم کال دی. زما په خیال لکه چې لومړی ټوک به بیخي چاپ تم چمتوی او په نورو باندې کار کیږي. دغه کار چې دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټوله علمي غړي راغونډیږي او په یو ځای کښېني. یو لغت د قاموسون البته دا راغونډیږي یا که نوي لغت هم چا راوړي هغلته میدان ته کیږي او ټول پرې بحث کوي په هره لهجه کې په هره سیمه کې د هغې بېلابېل بڼې مومي او د هغې سم او ناسم شکل په اړه باندې قضاوت کوي او بیا په متفقه ډول باندې هغه لغت ثبتوي. نو دغه کار روان دی. ما وویل چې یو ټوک انشاءالله چې چاپ ته چمتو دی او په نور باندې هم کار کیږي.
استاد پخوا به دغه لغاتونه سره د دې چې د نورو قاموسونو نه به هم راټولېدل خو زیات به د ولسونو نه راټولېدل. اوس په ولسي کچه باندې د لغاتو راټولونې کار روان دی.
له بده مرغه چې دغه کار اوس نه کیږي. تاسو چې څنګه وویل ډېره مهمه خبره دا ده چې نه ثبت نه خوندي شوي لغتونه د ولس نه راغون شي په ولسونو کې سړی وګرځي او د ولسونو نه دا راواخلي. ما مخکې وویل چې زاهد پښتو سین زه دغه باندې بیا د سره کار کوم. تقریبا دغه د 1200 تر 1500 لغت به مې کې نوي داسې ثبت کړي چې په یو ځای کې مې اورېدلي دي او دا مې لټولی دی چې مې کتلی دلته نشته نو بیا مې دغه ثبت کړي دي. خدا از ما شخصی خبره ده او زه همیشه چې جبونه میبینی د کاغذونو ډکی که شینوارو ته لاړ شمال ته یو نوی شی واورم همغلته دا ځان سره ثبتوم. همغه پرزې مې جب کې پرتې وي چې وخت ومومو کمپیوټر ته کښېنم بیا دا راواخلم ثبت یې کړم. خوست ته لاړ شم یا فرزن شمال ته لاړ شم یا هلمند ته نورو ځایونو ته خو ګرځم ډېر نو دا کار کوم. خو دا زما شخصي خبره ده. رالو په دې کې چې د علوم اکاډمۍ دغسې کوم پلان لري او که نه موږ ورته پوهیږو چې حالات ډېر ناسم دي او دغه لغت ثبتول چې دي د دې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ته د هغه کس د خولې نه لغت په هماغه اصل بڼه ثبت کړي. فرضاً په خوست کې دغه کانټې یا جارو ته ریبز وایي نو که وستا فقط ری او ی او بی او زی لیکلی دا منګه ریب سم تلفظ کولای شو.
بالکل
دلته اصلا اعتماد په هغه تلفظ کې دی شي چې تا د چا د خولې نه اورېدلې نو ته باید د سب علی ولری بل دا چې سیمه کې ته دغه کومه ساحه کې کار کوي هغه ساحه باید نوم یې واخلي معرفي کې چې په دغه ولسوالۍ په دغه ځای کې ما دغه لغت دغه شکست نه اورېدلی هغه نه هم پوښتنه کوي. خو که اوس دا پوښتنه وکړي فکر کوم چې ډېر جنجالونه ته جوړېږي.
نو دغه صحت وس عملا نکیږي لکه تاسو چې ویل مغه خوانی قاموسونه کې خودل کیږي دا غونه را جمع کیږي کوم پاتې دلته ورسی یا که پم دغه ناس مجلس کې چې اسره ناس په داس ذهن تراشي چې دغه پلانې لغت وګورې دانه را ثبت ما سره پاغه باندې خبره کیږي ثبت کیږي خود ساحه نه را غونډول نکیږي او دا ډیره لوی نیمګړتیا ده باید دا وشي
د علوم اکاډمۍ نه به پخوا کارکونکي لیکوالان څېړونکي سیمو ته تللي اوس خو طبیعي خبره ده چې سیمو ته څوک نشي تللی بدني ده نور څه مشکلات به وي خو د ده په ځای چې اوس سیمو ته لاړ شي د سوشل میډیا او د تیلیفون له لارې هم دغه لغات راټولونه کیدای شي دغسې آنلاین هڅه شوې ده او که نه وي شوې علوم اکاډمۍ په پلان کې لري که نه
تر اوسه خو دغه ډول هیڅ هڅه نه ده شوې او د سوشل میډیا خبره تاسو وکړه فکر کوم زموږ ډېرې ادارې په دې برخه کې ډېرې وروسته پاتې شي زه د علوم اکاډمۍ د یو غړي په توګه که تاسو ویم زه په خپله اداره کې نیټ نه لرم دا معنی چې ځینې وخت لاړ شو سر نه تر ماسپښین او حتی تر مازدیګره کله کینو برق نه لګو چې کار وکړو نو ستونزې شته تر اوسه دغسې کومه هڅه نه ده شوې خو دا لازمي خبره ده چې پرېښودل د دې سم کار نه دی په هره طریقه چې د لغتونو راغونډول که د خلکو په راغوښتلو کیږي که د سوشل میډیا د لارې کیږي په ولایتونو کې د ځینې فرهنګي ادارو سره په یو تفاهم لکه موږ په ټول ولایتونو کې اطلاعاتو کلتور په نامه ریاستونه لرو پوهنې ریاست لرو چې ټول نه ډېر مهم دی پوهنتونونه لرو دارالمعلمینونه لرو نور لرو که چیرته همغږي موجوده وي او فرضاً دارالمعلمین کې چې هغه ښه باشعوره لوی محصلین لري هغوی ته د موضوع وریاده شي هغه مرسته کولی شي پوهنتونونو کې محصلین مرسته کولی شي پوهنې ریاست خپله استادان معلمین دا مرسته کولی شي د اطلاعاتو کلتور کوم ریاستونه چې په ولایتو کې دي د هغو هم دغه دنده ده هغوی هم په دې کې ډېره مرسته کولی شي خو یو همانګي به غواړي او پلاټ به ورته جوړول پکار وي د بده مرغه چې تر اوسه نو په علوم اکاډمۍ کې دغه وړ هڅې نه دي شوې او څه خاص پلان یې ما ته پته نه لګي خو کېدای شي چې د ستاسو د پوښتنې سره موږ دغه خبره هلته مطرح کړو او چا ته پام نه وي ورته پام شي
د پینځل لسو هنري او سیډنیزو کتابونو لیکوال او د پښتو سندري بابا غازی سیال لدی نړۍ وکوچید هغه په ټولنه کې د مینی خورول غوختل سندري ولیکلې او مشهوري شوې د ټولنې بد او ښه حالتونه سره توپیر کړل او وی ویل د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته دي د چا په زړه کې ارمانونه په دلو پراته دي د پښتو ژبې د شاوخوا 500 فلمونو لپاره سندري ولیکلې ناولونه چاپ کړل او افسانې ټولنې ته وړاندې کړې د فنکار په نننۍ برخه کې د اروخاد غازی سیال ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار نصیب راوڑے ماں جانا نا لاکھ کہہ کے دوڑا ترنگا نرے پاراند پاس پر وڑے وار بنا زورے پر متا نصیب راوڑے ماں جانا نا لاکھ کہہ کے دوڑا ترنگا
د دغه سندري شاعر د پښتو ژبي نومیالی لیکوال او د سندري بابا غازی سیال له نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې د پښتو ژبي نومیالی لیکوال او شاعر غازی سیال تر اوږدې ناروغۍ وروسته د تیر چهارشنبه په ورځ د شپږتیا کلنۍ په عمر د پېښور په یوه روغتون کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي اروخاد غازی سیال د پښتو ادب هغه نه هېرېدونکی نوم دی چې شاوخوا 50 کالې پښتو ژبې او ادب ته خدمت وکړ او په خپل ادبي ژوند کې ګڼ شمېر ګټور آثار پښتو ژبې ته وړاندې کړي دي هغه له مرګ وړاندې له امریکا غږ رادیو سره د خپل ژوندانه په اړه ویلو
زما پورا نوم محمد غازی دی کلمې نوم مې غازی سیال دی زه په سن 1933 کې پیدا شوی یم دا خوندانو په یو غړو کې غونډه کلی کې چې هغه نوم دی کوټکا اخوندان منډان زه د یو مذهبي علمي او ادبي خاندان له تعلق لرم. زما والد بزرګوار یو دینی عالم وو. ما ته به خپل والد بزرګوار عبدالغفور شاه سبق لکه پنجګنج، ګلستان، بوستان د شیخ سعدي صاحب د جامع صاحب زلیخا د نظامی صاحب سکندرنامه دا وایم ته دا کتابونه ما په خپل کور کې صرف نه وافقه دا مې په خپل کور کې د خپل والد بزرګوار نه ویلي دي. نور سرکاري تعلیم مې دومره نه ده بلکې پنځه برابر یو شمېره په وړوکوالي کې سبق مانو نور زما ملګری به اسکول ته تلل او ما به لینتا په غاړه کې اچولې وه مرغان به مې ویشتل. زه د پلار مې همدا هغه وه چې دیني تعلیم وکړي وو هغو نه کې بلکې یو ځل خو خپل کتابونه هم راته شوي وو چې دا د انګریزي سبق نه درباندې وایي. دا خو زمونږ د تنقیدي ټولنې برکت.
اروحات سیال د پښتو افسانو او فلمی سندرو یو مشهور شاعر او لیکوال چې غنی افسانی او ناولونه د چاپ غاڼه سنبال شوې دي.
چې کلا پسند 60 62 داسې مخال پدا کې هغه بنیاد کې خدای عبدالرحیم مجب
خجی
پاغه کې صدل جن برکو سید امیر سرحدی زوم رحمت الله دردو نور بلا شاعران پکې راغلی و. اوله اول ما یو افسانه مې ولیکل چې هغه چاپ هم دی اوس هم تنقید لپاره پېښ کړه. هغه وخت خو ورما زلو څکه چې د 56 د 60 د دغه وخت کې افسانه نوې راغلی وه. بیا زما حوصله افسانه یو شو په هغه افسانه باندې ګلرنګه افسانه ګلرنګه بیا مې بله افسانه بیا ولیکله مته خواند راک بیا ناول طرف ته لاړم. یو ناول مې ولیکه بنځای دا زما والی نه ناول ده بنځای ناول مې ولیکه مې ورپسې منګرۍ ناول ولیکه اوس مې بل یو هغه کشماله ناول ده د روشن خیالۍ او زمونږ د روایت دغه تصدم دی په دې کې په موضوع باندې مې ولیکلې ده.
هغه د جنگ مخالف شاعر وو او په خپل هنر کې یوازې مینه بیان کړې ده.
زما نظم طرف ته ډېره بلکې په نظم کې سندره زما د خوښې مصنف دی. د سندره لیکم غزل مې ځکه نه د خوښ خو مې دی ځکه چې د ادب یو صنف دی. غزل کې نن سبا غزل کې اور راځي وینه پکې د شهران روالي وینه روالي پکې ټوپک وی پکې دماکې وی پکې نو دا دغه نه زما نفرت پیدا شوې دي. زه پوښتم چې غزل کې دا شایونه چې کوم راشي غزل نه پاتې غزل ته نظم یې دغه ته په کار دی. په غزل کې دا شایې ځکه چې غزل سلف نه ځکه سره خبر کول ته وای پسته لفظونه غواړي کلاسیکل موسیقي غواړي خو غزل هم نن سبا دومره غشه چاغه راغی د سندرې طرف ته ځکه چې څوک د غزل په مزاج پوهېږي نه سندره وایي نو ځکه مې سندرې طرف ته اقدا چې غزل زما د خوښ مې نه دی. سندره عوامي شی دی عوام یې خوښوي غزل دومره نه خوښوي نو ځکه زه د هغه ته راغلم چې قریبا د څه کم 50 فلمونو ته به مې سندرې لیکلې.
فصل کو پراتوی دچا قسمت کی راحت نہ بدلو پراتوی دچا پسڑ کے ارمان نہ فصل کو پراتوی دچا قسمت کی راحت نہ بدلو پراتوی.
اروخات سیال په حسین مین شاعر او لیکوالو نو له همدې عمله به اروخات عبدالروف بینوا په پښتنو کې ګناهګار شاعر باله. خغلی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه.
خواکش د فصل نه زنګ مال دلې دے د غزما دش تکلې دے زما زړګی چې په ډاډه د سمرخ کولې دے د غزما دش تکلې دے
دا خړ کور لا په ما ګران دی
پاتې مینه راځان دي
د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د غازی سیال مړینه د پښتو ادب لپاره ستر ځای وبلله او ویل
سیال صاحب چې اوس په مونږ کې نشته خو د خیالات او احساسات به زمونږ لارښودنه کوي. د هېرېدلو سړی نه دی، د یاد به تلپاتې وي. د پښتو ژبې او ادب لپاره په شعر او په نثر کې ډېر کار کړی دی. په شاعرۍ کې د دې چې کوم کتابونه راغلي دي، د ژوند ښکلا، زما سندرې ستا د پاره، ښکلا د کائنات یو ناتیه مجموعه، دوه د ده ناولونه لیکلي دي، بنځه، منګره، لنډې کیسې لیکلي دي، سیوری چې دا سیوری چاپ ته بند، او د ده دا شعر ډېر مشهور دی، څوک پښتو خوړل سیاله، څوک لګیا دي چې پښتو خوري.
د ښاغلي منګل په خبره که څه هم غازی سیال ناول، لنډی کیسی او نثر لیکله، خو په خبره ای چې د هغه مشهورتیا په سندری شوی او همدا لامل و چې هغه ته د سندری بابا لقب هم ورکړ او سندری ډیری مشهوری وی. اسیر منګل وایي چې د غازی سیال یو ناول بنځه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پښتو پوهنځي د ماسترې په شپاړسم ټولګي کې په نصاب کې شامل و.
د چې کوم زیات شهرت چې شوی دی هغه د سندرې په میدان کې شوی دی. په موسیقي ډېر ښه پوهېدو او د موسیقي په حقله په نثر کې یو ګټور کتاب لیکلی دی چې دا غي نوم دی د سندرې روح.
اروخات سیال د ګڼ شمېر پښتو فلمونو لپاره سندرې هم لیکلي دي چې اکثره هغه د پښتو ژبې مشهورې سندرغاړي ګلنار بیگم په ګډون ډیرو نورو سندرغاړو ویلي چې دغه سندرې بیا وروسته په کتابي شکل هم چاپ شوې دي. اروخات سیال د خپلې لیکوالۍ او شاعرۍ له امله لسګونه دولتي او غیر دولتي واډونه هم ترلاسه کړي او په کتابونو سربېره په ګڼو مجلو کې لسګونه مقالې خپرې شوې دي. د خزان موسم د یو ځانګړي بدلون پیلاموي. ګڼو شاعرانو او لیکوالانو دغه موسم ته لیکونه کړي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه ارجه دل وړاندې کوي.
زرپاڼه ژیدلی پانی یې پپښه پورې وهلې، زیړې باران وهلې پانی یې پر بوټو ونښتې. د بوټ تله یې د ونې پر ډډه ومشه. په جیب کې یې د موبایل د مسج له ترنګ سره پښه راکښته کړه. په ورختا یې د جمپر د اړخ جیب ته لاس کړ. موبایل هلته نه و. بل جیب یې وپلټه، هغه هم تش و. موبایل یې د تخرک له جیبه راویست. د کمپنۍ اعلان و. په چچلو غاښونه یې د موبایل پر شیشه ګوته کلکه کړه، اعلان یې لرې کړ. په واټساپ کې له کابل راغلی سهارنی پیغام یې پرانیست. د میرې د مړینې خبر یې بیا له سترګو تېر کړ. میره یې په الزایمر ناروغۍ اخته وه. په اوړي کې چې وطن ته تللی و، لیدلی یې وه د یې نه پېژانده، خو یو ځل یې د ماښام ته لمانځه مخته د ده نوم اخیستی و. پر مسله یې لاس ورته ایښی و، راسه چې ډېر وخت وروسته دې وینم. کلک کلک ګامونه یې واخیستل. تشه کوڅه کې د پاخه سړک ټک ټک شو. د جمپر زنځیر یې تر پورته کش کړ. ولې مې پاخه ماښام کیسې ورسره ونه کړې؟ مارک یې پرده و. نور څومره پسې وخندل چې د ماخستن لمونځ یې یو رکات وکړ. پورته یې وکتل، یوه غټه پاڼه له ونې راغله، له سترګو سره یې په هوا کې ونیوله. د پاڼې وچو رګونو ته ځیر شو. د میرې لاسونه ور په یاد شول چې د سپینو لاسونو شاته یې له ناروغۍ شنه رګونه ټن ټن ښکارېدل. اوس به داسې د پاڼې غوندې ژېړ شوي وې. ناوخته دی، خاورو ته به یې سپارلې وې. په هغه ماښام چې زما نوم واخیست، کاشکې مې د دې پر څنګانه سر ایښی وای. ورته ویلې مې وای چې راباندې ګرانه یې، ډېره ګرانه یې، هغه وخت خو پوهېده. پاڼه یې له لاسه ولوېده. شمال له شاوخوا ونو نورې پاڼې ورشولې.
اروحات غازی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه. د ترنم مینوال یې زیات وو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي د ژوندانه وروستی ترنم دراورو.
ورېښمین خیال.
رز جنن خوڈیر مین رز جنن خوڈیر مین رز دل ادرا رز دل ادرا مسمے محبت کاروبار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے زلف خورے کاج موسم بدل شی زلف خورے کاج موسم بدل شی زلف خورے کاج موسم بدل شی ستاپ زلفانو کی سار موسم دے ستاپ زلفانو کی سار موسم دے د محبت کاروبار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے لکا چتا دیور کتلی زکا لکا چتا دیور کتلی زکا لکا چتا دیور کتلی زکا نشا نشا خمار خمار موسم دے نشا نشا خمار خمار موسم دے د محبت کاروبار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے دس پر لکھو رنگو نستا نصیب شاہ دس پر لکھو رنگو نستا نصیب شاہ دس پر لکھو رنگو نستا نصیب شاہ ستا دزوانی ستا دسنگار موسم دے ستا دزوانی ستا دسنگار موسم دے د محبت کاروبار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے بیا فضا گان سندریز شولے بیا فضا گان سندریز شولے بیا فضا گان سندریز شولے بیا
یاد بنگلو نشرنگا سنی یاد بنگلو نشرنگا مسنی د محبت کربار مسنی جانا نسمرا خوشگوار مسنی جانا نسمرا خوشگوار مسنی